زوانان دي چې همدغه ملک همدغه
قبایلی علاقو کې لریش لوګي
کوم مستولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه تا ورک پاکستان یا افغانستان کې مو
زوان ته پټولنه کې وخت ورکړل شي
یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې ایلسو د راهب رشم آنلاین راډیو درنو اوریدونکو زما وحیدالله راشد سلامونه یو ځل بیا ومنئ. درنو اوریدونکو، نن راسره خپرونه کې د افغان محصولینو د سولې ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالرحمن شفق میلمه ده. درنو اوریدونکو، د ځوانې ټولنې غږ خپرونه د هرې شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 3 بجې اوریدلی سئ. تاسو هم کولای شئ چې دغه خپرونه کې راسره نظر شریک کړئ او کولای شئ چې د موضوع اړوند زموږ له میلمنو څخه پوښتنې هم ولرئ. د افغان محصولینو د سولې ټولنې مرستیال عبدالرحمن شفق، ډېره مننه چې بلنه مو منله. ستړي مه شئ، خپرونې ته درته ښه راغلاست وایم.
سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ ترڅو تاسو سره خپل نظریات شریک کړم.
مننه شفق صاحب، که د ورځنیو مصروفیتونو په اړه راته ووایاست، تاسو اوس چیرته او ورځنی مصروفیت مو څه ده؟
مننه راشد صاحب، ورځنی مصروفیتونه زه سهار لخوا د مسلم په نامه یو ښوونیز مرکز دی چې هلته د انګلیسي په زده کړې بوخت یم. د هغې وروسته له یو بهرني موسسې سره تر مازدیګر څلورو پورې یو پارټ ټایم جاب مې اخیستی چې هلته مصروف یم او دغه ورځ یو شپې سبا کوو. او د مازدیګر په وخت کې په پرسټن ښوونیز مرکز کې د استاذۍ دنده لرم او تمرین هم کوو او بس ژوند هم روان کړی دی.
ډېر مننه شفق صاحب. دا چې تاسو هر ورځ ناسته ولاړم له ځوانانو سره، د افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت څخه شاوخوا شپږ میاشتې په تېرېدو دي، همدغه ځوانان د تېرو شپږو میاشتو څخه راضي دي که نه؟ دوی څه هیله او امیدونه لري؟
لکه د ځوانانو غوښتنې خو معلومدار د ځوان د ټولنې د ملا تیر دی. ځوان هغه هستي ده چې په ټوله نړۍ کې او خاص کر په افغانستان کې فیصدي هم پورته غولمه. اوس مهال ځوانان ډېر ناراضه دي. لامل یې هم همدا که موږ یوه نقطه هغې ته مشاهده وکړو، هغه همدا د تعلیم د کچې ټیټېدل دي چې ورځ تر بلې زموږ په وطن کې دا د تعلیم کچه راټیټېږي. پوهنتونونه بند دي، مکاتب بند دي، د ماسټرۍ برنامې نشته. په ټوله کې باید دا ووایم چې تعلیمي کچه هم بېخي پړه ده، همداسې بړ پاتې شوی دی چې ډېری ځوانان له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. تاسو شاید استئ چې زموږ ګڼ شمېر ځوانان په قاچاقي لارې د ایران لارې او د پاکستان لارې هېواد پرېږدي، چې لامل یې هم دا ده چې د هغوی خپلې هیلې مړې شوي دي او نشي کولی چې نور په دې وطن کې پاتې شي.
مننه شفق صاحب. دا چې موږ ستاسو په اړه باندې ستاسو بانګراوند موږ مطالعه کړ، تاسو په ټولنیزه برخه کې ډېر زیات کار کړی ده او اوس هم اخته زیات وخت راسي همدغه فعالیتونه، تاسو کړي همدغه فعالیتونو په اړه راته ووایاست چې اوس وخت کې تاسو له نورو هم فکر ځوانانو سره یا هغه ځوانان تاسو سره په ګډه باندې کار کوي، په کومو برنامو باندې کار کوي یا په راتلونکو کې کومو برنامې تاسو طرحې لرئ مخکې څه درلودلې؟
ډېر مننه. موږ ته د تېر نظام په اړه وغږېږو. په جمهوریت کې د بیان ازادي ډېر زیات پورته تللی وو او همدا د بیان ازادي ده چې حکومتونه او هغه نظامونه دې ته متوجه کوي چې هغوی باید څه ډول حکومتونه ترسره کړي. خو له بده مرغه په اوسني نظام کې د بیان ازادي چې په ټپه ولاړ دی او هېچا ته هم اجازه نه ورکول کېږي. چې همدا یې لامل دی چې زموږ فعالیتونه هم په ټپه ولاړ دي. که په تیر نظام کې موږ وګورو، موږ ټولنې وې، نهادونه وو چې په مختلفو برخو کې دولتونو سره د جمهوریت سره همکاري کوو، همداشان ځوانانو چې ویله ډېر کارونه به کوو د رضاکار په توګه. مګر اوس مهال حاکم نظام په دغه ټولو فعالیتونو بندیز لګولی چې د هغه بیان ازادۍ کچه بیخي په وطن کې صفر ته رارسېدلی، او که د حاکم نظام په مقابل کې څوک هم کوم ټکی وغندي نو له ډول ډول نیوکو غندنو سره ځوانان مخامخ کېږي. چې موږ یې ډېر زیات لاملونه هم لیدلي، ګڼ شمېر ځوانان وژل شوي دي، ګڼ شمېر اختطاف شوي دي، ګڼ شمېر رټل شوي دي، ګڼ شمېر تهدید شوي دي، چې همدا لامل دی چې ځوانانو اوس هغه فعالیتونه چې زما په شمېر ډېر زیات ځوانان دي په وطن کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیو کې، هغوی خپل فعالیتونه په ټپ ودرولي دي. او لومړی د خپل ځان د خوندي کولو لپاره چې هغه د هر فرد او هر انسان د فرضي هغه ده چې باید ځان خوندي وساتي، په ټپ خوله په چپ خوله بس شپې ورځې سبا کوي.
شپاخ صاحب، تاسو د خپلو فعالیتونو په اړه باندې ویل، تاسو اندېښمن یاست که چیرته په راتلونکي کې دغه پروسه دوام وکړي، تاسو په اند به کومې منفي پایلې به ولري؟
لکه منفي پایلې خو همدا دي چې دغه فعالیتونو ته چې مثلا زه یو ځوان یم، ماته اجازه نه راکول کېږي چې زه د بیان ازادۍ ته کار وکړم. زه یو ځوان یم، شپاړس کاله مې یا اتلس کاله مې دې هېواد کې په دې وطن کې تعلیم کړی، او ماته اجازه نه راکول کېږي چې زه وظیفه وکړم. زه یو ځوان یم، زه نشم کولی د هېواد په بیا رغونې او د بیا جوړونې په تکل یو مشوره له یو مقام له یو لوړپوري سره شریک کړم. نو دا د دې لامل کېږي چې زه هېواد پرېږدم، یا دا د دې لامل کېږي چې زه ډېر ژور خفګان اخته شم. کېدای شي زموږ ډېری ځوانان دي په نشه یي توکو راغلي دي، لامل یې همدا ژور خفګان دی، د کورنۍ تاوتریخوالی دي. لکه ځوانان چې شپاړس کاله تعلیم کوي، د دې لپاره یې کوي چې هغوی خپل راتلونکي جوړ کړي، په خپل وطن کې وظیفې وکړي، یو څه عاید ترلاسه کړي، وطن ته خدمت وکړي، خپل آینده پکې جوړه کړي. خو دا چې ځوانانو آیندې سره داسې یو سرنوشت سره دوی لوبه کېږي، نو ځوانان دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، نورو هېوادونو ته لاړ شي، هلته کډوال شي، مهاجر شي، ورټل شي، ووهل شي، ووژل شي. چې دا پروسه ده چې دمګړی موږ وینو په مختلفو هېوادونو کې، لکه پاکستان کې ګورو، ایران کې ګورو، ترکیه کې ګورو، اروپایي هېوادونو کې ګورو، او که ولو که امریکایي هېوادونو کې هم موږ ګورو. زموږ افغانان او خاص شکل ځوانان چې دي، په هغه کچه دوی ته نه لیدل کېږي، خو دوی د ځاني خوندیتوب لپاره او د خپل راتلونکي لپاره هېواد پرېږدي او د هېواد نه بهر ځي، ولو که هلته دوی ژوند په کوم ډول وي نه وي، خو د خپل ښې راتلونکي لپاره دوی هلته شپې ورځې سبا کوي.
شفاخ صاحب، نن سبا په هېواد کې ډېر زیات ځوانان له همدې شکایت لري چې حاکم نظام یا د افغانستان اسلامي امارت چارواکي دوی ته زمینه د کار یا فرصت نه ورکوي، دوی ته چې کار سره وکړي په ګډه. او بلې خوا ته که وګورو، اسلامي امارت وایي چې همدغه ځوانان یو ډول ویره له موږ نه لري، تر اوسه پورې زیات شمېر ځوانان موږ ته مراجعه نه کوي، د خپلو دندو ته نه راځي. تاسو دغسې کوم ډول فرصت ترلاسه کړی دی؟ تاسو خپل هغه غوښتنه له چارواکو سره شریک کړې؟ تاسو ته کوم فرصت درکول شوی که نه ده درکول شوی؟
ډېر ښه پوښتنه وکړه راشد صاحب. فکر وکړئ، د حاکم نظام شپږ میاشتې پوره کېدو دي. حاکم نظام تر اوسه یو ټولنیزه برنامه په لار نه ده اچولی. حاکم نظام تر اوسه له مشرانو، سپین ږیرو، سیاسیونو، ښځو، فعالانو، له هېچا سره دوی د برنامو هغه کوم پرنسپ یا قاعده چې ده دوی نه ده برابر کړې ده. دوی په خپلو اداراتو کې په مقرریانو په دې شیانو بوخت دي چې دوی دمګړی پیښي ولس ته شا کړی، او هغه حکومتونه او هغه نظامونه چې هغوی ډېر زر رنګېږي، لامل یې همدا ده چې هغوی خپلو ولسونو ته شا کړي. که موږ جمهوریت ته په دې وروستیو کې وګورو، هغوی ولس ته شا کړی وه چې هغه جمهوریت وړنګېده. که حاکم نظام ولسونو ته پام ونه کړي، ځوانانو ته پام ونه کړي، مدني ټولنې فعالې نه کړي، د ښځو حقونه ورنه کړي، د ځوانانو حقونه ورنه کړي، پوهنتونونه پرانیزي، مکاتب پرانیزي، نو دا به ټول د دې لامل شي چې آخر یو لوی ناورین رامنځته شي چې موږ به پکې د دې څلوېښت کلنې جګړې یو بله قرباني یا بله دفاع هم وګورو. لکه حاکم نظام ته موږ څو ځل موږ آفرې کړي دي، حتی په کابل کې موږ متقي صاحب ته چې بهرنۍ چارو وزارت دی، د یونینونو چې هغه نړیوالې برنامې دي، د هغوی هغه کوم پرنسپ یا کومه قاعده یا کوم هغه اساسي رول چې دی هغه موږ ورته لیږلي. خو له بده مرغه چې څلور میاشتې وشوي، زمونږ هغه پروژه چې ده تر اوسه هغوی نه یو مثبت جواب ورکړی او نه یو منفي جواب ورکړی. بل که مونږ په ننګرهار کې وګورو، په ننګرهار کې له سلو ګڼ شمېر زیات مدني ټولنې دي، دلته ځوانان ول، ګڼ شمېر ځوانان قاچاقي لاړل، ګڼ شمېر یې هېواد پرېښودل، قانوني ډول نورو هېوادونو ته لاړل. ګڼ شمېر ځوانان همدلته ځورېږي، ګڼ شمېر ځوانان چې دی خپل د راتلونکي دپاره په ډول ډول کارونو چې هغه شاخه کارونه دي هغوی بوغ د خپل کورنۍ نفقه برابروي، چې دا ډېر زیات مشکلات دي. حاکم نظام تر اوسه ځوانانو ته، بیا خصوصا ټولنې ته، بیخي مخ هم نه ده کړې او نه یې دوی نه مشوره غوښتې او نه یې دوی دپاره کوم برنامه یا کوم قاعده برابره کړې تر څو دا ځوانانو سره متحد شي او کار وکړي. زه باوري یم د مشرقي ځوانان د ټول افغانستان په سطحه، په مشرقي کې چې کوم ځوانان دي، دا ډېر فعال ځوانان دي، دا ډېر رضاکار ځوانان دي. او که چېرته حاکم نظام وغواړي چې دغه ځوانان ځان سره ونغاړي، باید دغه ځوانانو ته سینه پراخه کړي، دغه ځوانانو ته په مختلفو برخو کې، مختلفو اداراتو کې د وظیفو د کار کولو هغه امتیاز ورکړي. که چېرته دې ځوانانو ته دوی سینه پراخه نه کړي او دغه امتیازات کوم ځوانانو ته باید ورکړي شي ور نه کړي، فکر کوم چې دغه زموږ د کډوالۍ او دغه د مهاجرۍ کچه چې دی، دا به ورځ تر بلې زیاتېږي.
ډېره مننه شفاق صاحب. که د ځوانانو د ویرې د لاملونو باندې لږ رڼا واچو، که نن سبا وګورو ټولنه کې زیات شمېر ځوانان د متقابل احترام څخه بې برخې دي. ډېری ځوانان خپلو منځو کې اړیکې له نورو ځوانانو سره نه ساتي او له خپل ځان سره ژور خفګان اخته دي. لامل یې څه وینئ تاسې؟
لامل یې همدا دی چې ځوانانو هغه هیلې مړې شوي دي. زه یو ځوان یم، زما هیله دا وه چې زه 14 کاله تعلیم مې بشپړ کړم، زه ماسټري وکړم او په خپل دولت کې په یو باقاعده او با اصول اداره کې کار وکړم. دا چې اوس مهال په وطن کې د حاکم نظام د خوانه کوم مقرریانې کېږي چې هغه د 12 پاس او 14 پاس او نهایت هغه ډېر تعلیم 16 پاس، نو دغه حالت دی چې ځوانان ډېر زیات ضروریږي. ځکه زراعت ریاست کې د قاری صاحب مقررول، د هغه زراعت انجینر لری کول، دا هغه شیان دي چې ځوانانو هغه هیلې مړې کوي. نو په هیواد کې دا د پوهنتونونو او د پانځۍ او هغه مستل ویل، ماسټري کول، لوړې زده کړې مخته وړل، دا هغه شیان دي چې ځوانان د ډېر ژور خفګان سره مخامخ کړی. بله خبره تاسو د ویرې وکړې، د ویرې موضوع دا ده چې د اسلامي امارت برحاله د کوم چوکاټ یا کوم پرنسپ چې عمل شوی دی، دوی ځوانانو ته مخه نه ده کړی. که چیرې تاسو په ټولنیز فعالان وګورئ، که چېرته کوم لاریونونه شوي، که چېرته کوم نظریات د ځوانانو دخوانه شریک شوي، د دوی د حکومت دخوانه ورته سینه نه ده پراخه شوې ده چې دغه ځوانانو کومې غوښتنې دي، نظریات دي هغوی ځان سره ومني. بلکې په مقابل کې ډول ډول ګواښونه شوي دي. موږ په سوشل میډیا کې ګورو ډېری ځوانان رټل شوي دي، حتی ځینې مدني فعالانو جنکۍ چې دی وروستیو کې ناروې کې هم خبرو بحث روان دی چې هغوی تر اوس مهاله بندیانې دي. دا هغه شیان دي چې حقوق بشر او که نړیواله ټولنه وګورو، یوناما وګورو، دا هغه تاکیدونه کوي چې باید ځوانانو دغه ویره چې دی د حاکم نظام له لورې دغه ویرې کچه بیخي صفر شي، تر څو ځوانان وتوانېږي چې په اسانۍ سره خپل حاکم نظام ته خپل نظریات ورکړي او تر څو یو آباد او سوکاله افغانستان د جوړېدو هیله څرګند شي.
شفاق صاحب، دا چې ځوانان په افغاني ټولنه کې ستر ځواک بلل کېږي او له ډېرو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي، له دې ستونزو د وتلو لپاره او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو لپاره تر کوم حد مبارزه کړې؟ آیا د یو ځوان په حیث تر دې دمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی او د خپلو دغو ځوانانو تر منځ تر کوم حد همغږي موجوده ده؟
راشد، لږ مخکې ما دا موضوع یاد کړه، که تاسو په یاد وي د ځوانانو د مبارزې موضوع چې دی د حاکم نظام پورې اړه لري. که چېرته حاکم نظام ځوانانو ته دا فرصت برابر نه کړي چې هغوی مبارزه وکړي، هغوی د بیان ازادۍ دا کچه مخه یوسي، نو زه فکر نه کوم که ځوانان په دې برخه کې څه وشي کولی. ځکه هر انسان په خپل هغه فردي او مسؤلیت دا کاري فرد چې دی هغه د خپل ځان ساتلو دی. که چېرته یو فرد په یو مسؤلیت کې د هغې د ژوند خطر وي، دا خو معلومداره خبره ده چې هغه فرد هغه مسؤلیت نه شي ادا کولی، ځکه تر ټولو خوب شی د انسان لپاره د هغې ژوند دی. اوس مهال زما نظر دا دی که چېرته د هغه د ځوانانو لپاره چې کوم د بیان ازادي ده چې تیر نظام کې هم موجود وو هغه پرنسپونه او قواعد بیا فعال شي، نو زه باوري یم چې ځوانان به په بل خود سره وکولی شي چې حاکم نظام ته خپل نظریات او خپل افکار شي.
مننه شفاق صاحب. نن سبا په هیواد کې لوی ستونزه د ځوانانو بهر ته تلل دي. زیات شمیر ځوانان موږ وینو چې هغوی قاچاقي لارو باندې دوی بهر ته تګ کوي. ډېر زیات شمیر ځوانان په دې لاره کې لاس هم ورکړی دي. د دغو د مخنیوي لپاره ځوانانو ته اسلامي عمارت ته څه کول پکار دي تر څو دغه ځوانان رامنی شي په همدې هیواد کې د دوی له انرژي څخه کار واخیستل شي؟
بالکل راشد صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاش چې دغه موضوع ما مطرح کړی وی، دا د اسلامي عمارت یو څو چارواکي هم وی چې هغوی ته هم دا موضوع ډېر ښه مختر دېتلی وی. ښه به و. زما نظر د اسلامي عمارت حکومت څخه دا دی چې ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي. مهمه دا نه ده چې په یو اداره کې چې دی څلوېښت پنځوس یا سل دوه سوه قاضي صاحبان یا مولوي صاحبان کار وکړي. که چېرته حاکم نظام وایي چې مونږ قرباني ورکړی، خو ولس هم قرباني ورکړی دی، شپه ورځې په ځان سبا کړي دي، په سختو حالاتو کې درس ویلی. همدغه مونږ ځوانان پوهنتونو کې تللي وو، مونږ بریدونه شوي دي، همدغه مونږ ځوانان په څومره سختیو کې مکاتب ویلي، همدغه مونږ ځوانان په څومره سختو او کمو شرایطو کې پوهنتونونه ویلي، ماسټریان هم کړي. زمونږ هم قرباني ورکړی ده. زمونږ دپاره مهم شی دا دی، هغه د کار زمینه مسایدول. که چېرته اسلامي عمارت غواړي د دغه ځوانانو د تللو مخنیوی لپاره کار وکړي، نو مکاتب دې پرانیزي، پوهنتونونه دې پرانیزي، علمي برنامې دې ډېرې کړي، علمي نهادونه دې پرانیزي. هغه د ټولنې کوم اساس او اسباب او شرایط چې د مربوطه نظام دي هغه دې ورته څرګند کړي، بیان ازادي کچه دې ورته تفریح دي، او ځوانانو ته په حکومت کې فعاله ونډه ورکړي. ډېری ځوانان که چېرته دوی په رضاکاره ډول هم ونیسي، لکه د پوهنتونو د مکتب زده کوونکي چې شو، هغوی کولی شي دوی سره په رضاکاره هم کار وکړي، خو چې دوی ته مسؤلیت ورکړی شي. او هغه ځوانان چې لیسانس دي، ماسټریانې، ان پی ایچ ډیانې کړي، هغوی ته باید د کار زمینه برابر شي. مونږ په وطن کې ډېر زیات په فولاده کدرونه لرو، هغه د ماسټر په کچه، د پی ایچ ډي، ډاکټرا په کچه مونږ کدرونه لرو. یو هغه کدرونه چې مونږ اوس تللي دي هېواد نه بهر، هغه یو بېله موضوع ده. اوس چې شته مونږ کوم کدرونه لرو، باید له دې څخه حساسي اندازه استفاده وشي، ځکه په دې باندې زموږ وطن کې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوی. دوی په بهترینو پوهنتونونو کې زده کړو ته لېږل شوي دي. دوی راغلي دي اوس مهال، دوی یو ډپریشن کې دي، یو بد حالت کې دي. اوس مهال په دولت کې او په دولتي چوکاټ کې دغه ځوانانو ته ډېره فري ده اړتیا لري. نو زما غوښتنه له حاکم نظام همدا ده چې ځوانانو ته خپل مسؤلیتونه جوته کړي، ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي، ځوانانو ته مختلفو برخو کې د کار کولو هغه کوم اسانتیاوې دي هغه برابر کړي، پوهنتونونه او مکاتب دې پرانیزي، او د حقوق بشر هغه کوم کلیدي موضوع چې دی د ښځو په برخه کې هغې ته ورو ډېر فکر وکړي. ځکه اوس دنیا چې دی، د دنیا هغه چوکاټ چې دی ګلوبلایزیشن شوی دی، نو مونږ باید دنیا سره ځان برابر کړو. بې شکه چې اسلام غوره دین دی، خو اسلام د ښځې او نر په تعلیم باندې دومره تقیدګیري نه ده کړې. علم په ښځو او نر دواړو فرض دی. نو که چېرته اسلامي عمارت دغه څلور پنځو ټکو ته پام وکړي چې مکاتب او پوهنتونونه دې پرانیزي، ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعد کړي، په مختلفو برخو کې دوی ته د کار کولو اسانتیا رامنځته کړي، او دوی د خپل هغه قاعدې سره سم وروزي، نو زه باوري یم چې ډېر ځوانانو مخنیوی به همدا اوس هم وشي.
نړۍ مننه شفق صاحب. د خبرونې په دې برخه کې د ځینو هغو اورېدونکو پوښتنې او نظریات راخلو چې موږ سره په خبرونه کې شریک کړي. ښاغلی مومند چې خپل پوره نوم یې نه دی ذکر کړی، وایي چې مومند یم له خوست ولایت څخه. هغه وایي د افغانستان اسلامي امارات ولې تر دې دمه د تعلیمي مرکزونو دروازې نه دي پرانیستي، ستونزه څه کې ده؟ شفق صاحب په دې اړه ستاسو لنډ نظر غواړم.
لکه سوزل زمونږ د لوړ زده کړو وزیر، د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزیر صاحب حقانی صاحب سوزل یاد وکړه چې د پوهنتونونو د نشرو کېدو یو لامل هم د بجټ یا د بودیجې نشتون دی. زه فکر کوم دا یې لامل نه شي کېدی، ځکه ټولو استادانو ته همدا اوس معاشات ورکړل شوي دي. نو په پوهنتونونو کې نور مصارف د کومه شو؟ یو د لیلی مصارف دی. که د لیلی مصارف محصلینو ته ور هم نه کړل شي، محصلین کولی شي چې هغه مصارف په خپل عهده کې ونیسي. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو د وزیر دغه کومې څرګندونې چې دي، دا ټول زه پر ځای نه بولم، کچیرته مونږ د پاسپورت ریاست اواید یوی ورځی جمع کو دا د افغانستان د ټول پنتونونو دی یو میاش مصارف څخه بیا هم ډیر دی. نور دغه د بجټ چې کومه مسله د لوړ زده کړو وزیر د اسلامي امارت وایي دا زه پر ځای نه بولم، نه پوهېږم دوی کوم ویره لري له دې محصیلونو که دوی کوم بل مشکل لري، خو دوی ولس ته په ډاډه نشي ویلی. عمده یې لامل دی چې موږ ډېر ځوانان کلاس ورکوو.
مننه. بل پیغام نیلاب احمدی له ننګرهار ولایت څخه خپل پیغام را لېږلی. هغه وایي د ټولو افغان ځوانانو او پیغلو څخه مې دا هیله ده چې نن سبا باید خپلې هیلې له لاسه ورنکړو، باید د پخوا څخه ډېر قوي واوسو. اوسني وخت کې مو هېواد موږ او تاسو ته اړتیا لري، باید همدلته پاتې شو او په ګډه کار وکړو. او د افغانستان اسلامي امارت څخه هیله لرم چې د ځوانانو او پیغلو لپاره کاري زمینه برابره کړي او د هېواد په آبادۍ کې ترې کار واخلي. ډېره مننه نیلاب احمدی. نړۍ مننه له تاسو څخه چې نظر مو شریک کړی و. دا چې وخت کم ده او نشو کولای ټول اورېدونکو پیغامونه او پوښتنې راواخلو، نو زموږ بخښنه ومنئ. شفق صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه یو بل کس پیغام رالېږلی، وایي تسل فقیر زاده یم له کابل ولایت څخه. علمی شخصیتونه او ځوانان ولې هېواد کې د پاتې کېدو لپاره خوشبینه نه دي؟ ډېره مننه فقیرزاده صاحب ستاسو له پوښتنې څخه. شفق صاحب، علمي شخصیتونه او ځوانان ولې هېواد کې د پاتې کېدو لپاره خوشبینه نه دي او له هېواد څخه یې د وتلو پرېکړه ولې دومره ژر وکړه؟ که په لنډه توګه خپل نظر شریک کړئ.
ډېره مننه. علمي شخصیتونه ولې په هېواد کې نه پاتې کېږي؟ لکه مخکې راشد صاحب ما تاسو دا موضوع روښانه کړه، علمي شخصیتونو هغه د تعلیم په ثمره یا په نتیجه کې غواړي چې وظیفه ترلاسه کړي. که چېرته دلته په وطن کې هغه کوم کار اهل کار ته نه سپارل کېږي او قاري صاحبان او ملا صاحبان مقرر کېږي، نو علمي شخصیتونه له دې چې وظیفه ورته نه وي دوی دې ته مجبوریږي چې بهر ته لاړ شي. لامل یې همدا دی چې افغانستان زموږ دغه کلتوري یا رواجي مسله ده. که چېرې یو چا تعلیم کړی او هغه یو چېرته دیاړي یا کار وکړي، نو هغې ته ډېر زیات سپسپګه کتل کېږي. او ډېرې لامل یې همدا ده چې دا زموږ رواجي مسله ده او ډېری ځوانان نه غواړي دلته کار وکړي. اما همدغه تعلیم یافته کورونه چې بیا نورو هېوادونو ته ځي د دې شاخه کارونه کوي، خو د خپل کورنۍ د غړو قوم ولس هغه د کوم د دوی چې د تربورو دا کوم مسایل چې د پښتنو دی د هغې په مخ کې دوی دا کارونه نه ترسره کوي. همدا یې لامل دی چې ډېری ځوانان شاخه کارونه په نورو هېوادونو کوي، مثلا خپل هېواد نه کېږي. که چېرته موږ په هېواد کې وګورو هغه د کار بهیر هم بند پاتې دی. اقتصادي برنامې نشته دی، فابریکې نشته دی، کاری سہولتونه نشته دی چې ځوانان یو چرته دیاړي وکړي، کار وکړي یو فابریکه کې یو شرکت کې. دا ټول مسایل په ټپه ولاړ دي او هغه د ځوانانو ټول هغه کلیدي موضوع چې دی بیرته صرف شي. هماغه پوهنتونونه، هماغه مکاتب، هماغه انسټیټیوټونه همدې ټولو ته صرف چې دا بند دي. او ځوانان داسې فکر کوي چې ګواکې طالبانو هماغه تیره دوره ده چې پنځه کاله یې شپږ کاله پکې پوهنتونونه رخصت وو، او دوی وایي چې زموږ هیلې به پکې مړې شي او د دې به دا خلي چې موږ هېواد پرېږدو ولاړ شو. او بله موضوع چې ورور ډېر ښه موضوع یاده کړې وه چې پوهنتون کې موږ ته استادانو همدا د مبارزې او دې شیانو نمونه ورکوو، ولې نن چې دی له ټولو مخکې هغوی تخنی. زما شخصي نظر دا دی لکه استادان هم چې دي هغوی خپل کورنۍ لري، خپل اولادونه لري، خپل فامیلونه لري. که د پوهنتون استاد ته د پوهنتون دروازه بنده وي، نو د پوهنتون استاد څه وکړي؟ د پوهنتون استاد خو چېرته دیاړي، چېرته میوه خرڅول یا چېرته کار نشي کولی، ځکه د هغې دپاره د یو کورنۍ مسؤلیت دی چې هغه مېرمن دی، لور دی، زوی دی، اولاد دی. د پوهنتون د استادۍ، د پوهنتون د هغه درسي میتود پرته نور هغه څه نشي کولی. نو هغه تر ټولو مهمه همدا ده چې د پوهنتون استادانو ته په دغه وخت کې زما پیغام دا دی چې پوهنتون استادانو ته د حکومت د خوانه معاشات رسول شوي دي. دوی باید په دغه وخت کې ډېر ځوانانو ته مثبته رویه ورکړي تر څو ځوانان په خپل هېواد کې پاتې شي او دې ته سوق شي چې خپل د هېواد هغه کوم اساسي پرنسپ او قواعد چې دي هغې ته ځان شامل کړي. نو د ورور ډېر ښه هغه ده، ډېر ښه پر ځای نظر. باید د پنځور استادان په دغه وخت کې ځوانانو ته ډیر زیات مثبت روحیه ورکړي، او که چېرته دا مثبت روحیه ور نه کړي او دوی وطن پرېږدي، نو دا واقعا دوی د خپل وطن سره جفا کوي. او د وطن سره چې څوک جفا کوي هغه داسې مثال لري لکه چې یو نفر خپل مور سره جفا کوي. وطن مور ده او مور حق لري چې دوی ته باید کار وشي.
د افغان محصلینو د سولې ټولنې مرستیال عبدالرحمن شفق، له تاسو نړۍ مننه چې خپرونې کې مو را سره ګډون وکړ. ښاغلی شفق صاحب، که په آخر کې هیوادوالو ته څه پیغام لري نو مهرباني.
ډېره مننه راشد صاحب، یو نړۍ تاسو هم مننه چې ما ته مو وخت راکړ تر څو خپل دا څرګندونې له تاسو سره شریکوم. زما آخري پیغام په ولس کې ځوانانو ته، په خاص کر انجونو ته، او دغه کوم ځوان قشر چې زموږ تنکي شازلمي دي، ځوانان دي، زما پیغام دا دی دغه حالت کې کوشش وکړي چې تاسو مطالعې ته حد اقل په څلور ساعتونو کې یو ساعت هم وخت ورکړئ. زه باوري یم چې تاسو به ډېر زیات خپل افکار بدل کړئ. او د هیواد نه تګ دا په دې معنا نه ده چې موږ د هیواد نه لاړو او بس موږ باید خوشحاله ولرو. دا هیواد په موږ حق لري. زما غوښتنه له ځوانانو دا ده چې په دغسې شرایطو کې خپل درسونو ته مخه کړي او خپل هیلې ژوندي وساتي. انشاءالله چې هر څه به ښه شي.
د ځوانې ټولنې غږ خپرونې مینهوالو، دا د نن ورځ خپرونه چې د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې دغه موسسې نشراتي ټیم له لورې د راهي ابریشم آنلاین راډیو څخه مو واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه وحیدالله راشد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، لوی الله مو مل شه.